ماشاءالله ډیو دازم تاسو کوربه اسلام الله مومند په خبر کې د شپې یوولس بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. نوبیدم خبرونو سرټکی د کراچي ترګرز د یو عدالت د بلوچستانو د یو والی کمیټې مشر ډاکټر بهرنګ بلوچ صاحب یو قضیه کې بری کړی. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم وای په جنوبی اسیا کې ثبات لګوخونو سره مخ دی او روسیا وای له امریکا سره یې د اوکراین د سولې په اړه خبرې ګټورې وي. اوس خبرونو تفصیل. د کراچي ترګرز د یو عدالت د بلوچستانو د یووالي کمیټې مشر ډاکټر بهرنګ بلوچ د بغاوت او عامه فساد په یو قضیه کې بری کړی ده. د بهرنګ بلوچ وکیل وقار بلوچ مشالې ډوته ویل چې د کراچي ترګرز د عدالت جج ایاز مصطفی جو کیو نن دغه پریکړه اعلان کړه. په پریکړه کې راغلی چې د بهرنګ په یاد جرم کې د محکومېدو امکان نشته نو ځکه هغه بری کوي. د کراچي ملیر ضلع د قید آباد پولیسو پروسه کال د مهرنګ خلاف د ترګری مقدمه درج کړې و. پولیسو تور پورې کړې وو چې نوموړي د امنیتي ادارو په وړاندې د تورونو په لګولو سره خلک د ادارو خلاف راپاروي. مهرنګ بلوچ او د بلوچستان د یووالي کمیټې یو شمېر نور مخکښ مشرانو پالان چې په جیلونو کې دي دغه تورونه ردوي او وایي چې د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارو په ګڼ شمېر بلوچ پالان له درکه کړې وژلي دي. د پاکستان پوز البته په پراخ کچ د بلوچانو رکولو تور ردوي او دعوه کوي چې ډیر هغه کسان چې بے درکه بلل کیږي له وسلوالو ډلو سره یوځای شوي او ځینې یې په عملیاتو امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار وایي په جنوبی اسیا کې ثبات له ګواښونو سره مخ دی او د ده په خبره سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا ده. اسحاق ډار د دسمبر په دریمه په اسلام آباد کې بي دستوري ته په خپله وینا کې وویل نوې ټکنالوژي نړیواله ترهګري هایبرډ جنګونه او د غلطو معلوماتو خپرولو کمپاینونه د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کوي. اسحاق ډار وویل چې هیوادونو د شخړو د حل لپاره د زور کارولو ته مخه کړې او د نړیوالو قوانینو د ملګرو ملتونو د منشور اصولو ته پام نه کوي. نوموړي وویل چې د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو منظم بهیر له یوولسو کلونو راهیسې په ټپه ولاړ دی. د زیاته کړه چې د مه په میاشت کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ جنگ خطرناکې کچې ته زیاتېدای شو. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم دغه څرګندونې پر داسې مهال کړې چې پاکستان د مه په میاشت کې له هند او په اکتوبر کې له افغانستان سره نښتې شوې دي. په دې جګړو کې ټولو خواو ته مرګ ژوبله اوریدلې وه. د خبر سوداګرو ترانسپورټرانو او سیاسي شخصیتونو د پاکستان پر حکومت کبي چیرې تورخه په ګډون د افغانستان سره ټولې تجارتي لارې پرانیزي. دوی پرون په لنډې کوتل کې په همدې اړه یوې غونډې درلوده چې پکې زیات شمېر خلکو ګډون کړی وو. سیاسي فعال او سوداګر شیرین پریده وایي د پاکستان ریاستي ادارې د خپلو اهدافو ته د رسېدو لپاره افغانستان سره د دوی کاروباري لارې نه تړي.
افغانستان مجبور کی خبر ہوتا یا خپل چې کوم مفادات یې چاغه تا دوی خپل هدف ته ځون ورسوي.
روان کال په اکتوبر کې د پاکستان او په افغانستان کې طالبان د حکومتي سرتیرو ترمنځ ترنخطو وروسته د همهغې میاشتې له 12 منټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې د تجارت پر مخ وتړل شوې. په ډیر اسمل خان کې د پولیسو د غزمې په موټر په بوي چاودنه کې د پولیسو درې سرتیري وژل شوي. د ډیر اسمل خان د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشالې ډوټول چې د پیکرن سهار د 10 بجو په شاوخوا کې په پنیاله سیمه کې شوې ده. دی وايي ګاډي د سړک غاړي په خښ شوي ماينور ختلې دي. پولیس وايي د پیکې پلټنې او د لټون عملیات یې پیل کړی. تر اوسه چا د بریج ماري نه ده قبول کړی. په خبر پښتونخوا کې وخت په وخت پر پولیسو حکومتي چارواکو او پوزو ورته بریدونه ترسره کیږي. او روسیا وایي له امریکا سره یې د اوکراین د سولې په اړه خبرې ګټورې وي خو کوم تړون ته له رسېدو پرته پای ته ورسېدلې. د مشال ډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې د امریکا ځانګړي استازي سټیو ویټکوف پرون د یو پلاوي په مشرۍ کې په کرملن کې نږدې تر 15 ګڼټو پورې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتن سره او د هغه له مرستندویانو سره ولیدل. دوی دا لیدنه د سولې پر هغه وړاندیز د خبرو لپاره ترسره کوله چې هدف په اوکراین د بشپړ جرغل پای ته رسول دي. له غونډې وروسته د پوتن د بهرنۍ پالیسۍ سلاک کار رسنیو ته وویل چې هغوی د ځمکنیو مسلو پرته د اوکراین د شخړې د هواري کومه لاره نه ویني. هغه وایي په دې اړه د کوم واقعي پرمختګ لپاره اړینه ده چې واشنگټن او ماسکو دواړه جدي کار وکړي. د مشل ډیو د خبر مرکزی څانګه لیکي چې د امریکا ځانګړي استازي سټیو ویټکوف له غونډې وروسته په ماسکو کې د امریکا سفارت ته د تګ پر مهال په سملاسي ډول څه ونه ویل. دا تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو له مشال لډیو اوردل. تاسې زموږ خبرونه په مشال لډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د کراچۍ ترګري ضد یو عدالت د بلوچستان د یووالي کمیټې مشره ډاکټر مهرنګ بلوچ په یو قضیه کې خوشې کړې ده. او سبا په پاکستان کې د قومي مالیاتي کمیشن غونډه رابلل شوی.
د قومي مالیاتي کمیشن چې کوم دی بیسیکلی دا د وسایلو تقسیم دی د کې فدرل ګورنمنټ او څلور وڼه صوبایي وزیرانو پکې
او د 3MPO قانون د ناسم استعمال په اړه هم تاسو اوري.
خاص طور باندې چې کله د کم سیاسي ګوند حکومت نوغي د خپل مخالفینو خلاف د استعمالي د ټریډ یونین خلاف استعمالي د صحافیانو خلاف استعماليږي.
او په بدن مازورا فریال وای په خپل مازوري مشر میږي بلکې دا خپل طاقت جوړ کړی.
څه خلک دا خبره ایز ا چیلنج واخلي چې نه زه به د دې مقابله کوم او سي پزړه واخلي د چې څوک پزړه واخلي نو هغه بیا مشري مقابله کولو هغه هغه کسلایت ویم نو هغه رسته پاتې شي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال لړیو سره وسی. او اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونو کې هم وردل چې د کراچۍ ترګري ضد یو عدالت د بلوچانو د یووالي کمیټې مشره ډاکټر مهرنګ بلوچ د بغاوت او عامه فساد په یو قضیه کې بری کړی ده. خو سره له دې چې د کراچۍ په قضیه کې مهرنګ ته بریت ورکړل شوی خو نوموړی لا هم نشي خوشي کېدی ځکه چې د هغې خلاف نورې مقدمې هم جوړې شوې دي. پر دې خبرې کو په کراچۍ کې له خپل خبریال نیاز علي سره. نیاز علي ستړي مشي او لومړۍ پوښتنه همدغه ده چې دغه اورېدنه نن وشوه، تاسې د مهرنګ له وکیلانو سره هم خبرې شوې دي، څه معلومات لرئ؟
ډېر مننه اسرار العالم مومند صاحب. د بلوچ یووالي کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ په ضد دا مقدمه تیر کال په اکتوبر میاشت کې د کراچۍ ښار په قائد آباد پولیسو تانه کې درج شوې وه چې پکې په مارنګ بلوچ په ضد د ریاستي ادارو کې د خلکو راپارولو او بیا د ریاستي ادارو خلاف ویناګانې کول او نورې د ترهګرۍ ضد مادي چې دي هغه پکې هم شاملې وي. نن عدالت چې د مارنګ بلوچ وکیلانو چې باغی کې جبران ناصر وقار بلوچ او نور وکیلانو ډله شامل ده دوی عدالت ته وړاندې شو. د دوی په وینا چې موږ درې اونۍ مخکې د دې مقدمې د ختمولو لپاره چې کوم دې درخواست ورکړی وو چې باغی باندې سرکاري وکیل لانو پاغی باندې خپل دلایل ورکړه دوی خپل دلایل ورکړه او نن عدالت دا خپل پریکړه واوروله. عدالت مارنګ بلوچ د دې مقدمې نه بری کړی ده. د دوی په وینا چې کوم محل د مارنګ بلوچ په ضد دا مقدمه درج شوې وای یعنی په 11 اکتوبر کال 2023 کې نو د هغې نه درې ورځې وړاندې یعنی په 8 اکتوبر مارنګ بلوچ د کراچۍ هوایي ډګر څخه د امریکای نیویارک ښار ته تلله او التا د ټایم مجلې په یو نړیواله غونډه کې ګډون کولو خو هغه محل ورته هم د پاکستان چارواکو یا د ایرپورټ چارواکو اجازه نه ورکړي. د دې وروسته د دې په ضد دا مقدمه درج شوې وه. د دوی په وینا چې پولیسو په مقدمه کې په مارنګ بلوچ کم تورونه لګولي وو په دې اړه هیڅ ثبوتونه یا شواهد تر اوسه عدالت ته وړاندې نه کړل او دوی بیا بیا دا غوښتل عدالت ته هم غوښتل د پولیسو چارواکو نه نورو ادارو نه چې دوی خپل راپور پیش کړي خو پولیسو هغه وړاندیزونه یا چې کوم ګواهان هغه پیش نه کړل. نن عدالت دا فیصله وکړه.
سمه نیاز په مهرنګ باندې په پروسه کال په اکتوبر کې د درګر د ترګری مقدمه درچې واخو غنیول شوی س کال د مارچ په میاشت کې د په کوټي یو زندان کې ده کنه.
بالکل مارنګ بلوچ چې سره د خپل ملګرو روان کال په مارچ کې نیول شوی و په کوټه کې چې هغه د خپل ملګرو د خوشی کولو لپاره احتجاج کوو. د هغه رستو پولیسو ونسله نو تر اوسه هغه د کوټه په زندان کې یا د پولیسو په کسټډي کې ورته ویل کیږي په هغه کې ساتل کیږي د درې ایم پی او لاندې د دریو میاشتو لپاره هغه یو ملګري ساتل شوی دی اوس بیا د کوټه زندان ته چې کوم دی لیږل شوی دی د مارنګ بلوس او د هغه د ملګرو په ضد نه یوازې په بلوچستان کې ورسره په سند کې او د هیواد په نورو برخو کې هم ځنی مقدمه چې کوم دی لاروانی دي خو دوی چې په کومو مقدمو کې تر اوسه لا په زندان کې دي هغه د کوټه په بلوچستان کې دي نو ځکه دوی له هلته بند دي
سم ډیر زیات هم مننه د مشال ډیو خبريال وو نیازلی تاسو ته معلومات درکول چې د کراچۍ تر غریزه دی عدالت د بلوچستانو د یووالي کمیټه مشره ډاکټر مارنګ بلوچا د بغاوت او عامه فساد په یو خزجه کې بری کړی ده خو لا هم هغه لجیلا نه ده خوشی کړل شوی ځکه چې د هغه خلاف په نور مقدمه اهم موجود دي
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړی
اردن کو سره زوی بلی موضوع تھا په پاکستان کې د کمی مالیاتی کمیشن یو لسم غونډه سبا د دسمبر په څلورمه رابلل شوې دا غونډه چې پکې د وفاقي حکومت او څلور ورو صوبایي حکومتونو استازي برخه اخلي پکې به د راتلونکو 15 کال لپاره د دې حکومتونو مالی حسابونه او لګښتونه ټاکل کیږي ان ایف سی کې حسابونه څنګه کیږي څومره پیسې منځوريږي او د غونډې تنظیم څنګه وي پر دې اړه د مشال ډیو خبريال خالد خان د خیبر پښتونخوا د اسمبلی لغړی او پاکستان پیپلز ګوند پارلماني مشر احمد کریم کونډي سره خبرې کړي راځي چې په ګډه توکشو
احمد کریم کونډي صاحب د مشال ډیو سره د خبرو کولو یو جهان مننه کول مدوي چې دا راتلونکي د قومي مالیاتي کمیشن یا د ان ایف سی د غونډه څومره وخت پس کیږي او د دې څه اهمیت څه ارزښت خاص کر د خیبر پښتونخوا سوې ده په
مشکور یم د مشال ریډیو د قومي مالیاتي کمیشن چې کوم دی بیسیکلی دا د وسایلو تقسیم دی د کې فدرل ګورنمنت او سلور وانا وفاقي سلور وانا صوبای وزیرانو پکې نو دا یونانیمس پکېږي مطلب چې ټول به یس کوي نو به بد اشه کوي یس نه کیږي او دې کې صرف یو صوبه کا غواړي نو هغه نشي کېدلی خبره ده کې دا د کی پی چې کوم دی خیبر پختونخوا دا ڈیفینیشن پکې شامل نه دی دا 2009 کې چې کوم ایوارډ شو او سیوات هغه مطابق تقسیمیږي لګیا دي او مونږ چې کله دا مرجر شوی دی خاص کر فاټاول نو دا ڈیفینیشن پکې ناراضي نو کدا پکې واچوي نو مونږ اوس دې ټایم باندې 14.62 ارو لګیا یو نو به مونږ چې کوم دی 1900 رسی کو نو 5% مطلب دا 4-5000 روپے جوړیږي دا چې کوم دی کنه نو دا به مونږ ته زیاته ملګی دی نه علاوه چې کوم انډیکیټرز دي یو د آبادی 82% یو د پاورټي او بیکورډنس 10% یو ریونیو کلیکشن چې کوم دی 5% انورس پاپولیشن ڈینسٹی 2.7% دا سلور انډیکیټرز باندې 7 ان ایف سی نه پاس چې کوم دی تقسیم شروع دی خدا 1998 آبادی باندې چې کوم دی روان دی مونږ وایي چې دا اوس ریسنت آبادی باندې دا شی اوشي
کونډي صاحب آئین کې دغه د ان ایف سی ایوارډ څومره وخت پس پکار دی چې دا اوشي او بیا کدا اونشی نو چې کوم صوبو ته کومه برخه د دغه ان ایف سی ایوارډ د لاندې ملاویږي او هغه ملاون شي نو دا بیا په کوم فورم باندې دغه خبر اوچتیږي
پاکستان په آئین کې آرټیکل 160 لاندې دا چې کوم دی نېشنل فینانس کمیشن جوړیږي او هغه کې به طریقہ کار موجود چې کم کم ټیکسونه بدا چې کم دا کنه کنسیډر کیږي او د کې به ریکمینډیشن چې کم دې صدر ته هغه کیږي او په باغ نه پس ایوارډ کیږي ایوارډ مطلب دا دی چې سلور وړه صوبې ورسره چې کم دې مرکز وفاقي حکومت مطلب دا پنځه چې کم دې ټوکا دا چې پټولو خبرو باندې متفق شي نو به ایوارډ کیږي د کې یو متفق نه نو ایوارډ باندې کیږي او چې کم زور طریقہ کار تے دے پاغے مطابق بداشے چلی گی تو پنزہ کالا پس بدا ہر پنزہ کالا پس بدا دوبارہ جوڑی گی پا پاکستان کے 11 این ایف سی اوشو آگے کے ٹوٹل سلور چکم دی آگا ایوارڈ شوی دی او کنکلوڈ شوی دی نور چکم دے آگا وداؤٹ کنکلوژن چکم دے ختم شوی دی
انہی سے دا پاکستان پیپلز پارٹی ہم دا موقف تے چی صبح تا دے خپلا عیسیٰ ملوشی تا سگنا چی پتیر وقتنو کی مرکزی حکومت یا صوبائی حکومتونو دغه کوتاهی دا چې د دغه ایوارډ نه متفق کیږي یا تاسو او بل څه وجه غنئ
ما خو تاسو ته مخکې وویل چې دا ګور دا متفقه به تاسو کوي دا کار چې کوم دی ان ایف سی چې کوم دی ایوارډ سلور وانه صوبې او مرکز کده کې یوم نو کی نوغه بنه کیږي نو کدی تاوان خو دې ټیم چې کوم دی خیبر پښتونخوا ته ټول نه زیات رسیږي لګیا دی
دے پارا چی خیبر پختونخوا چی کم دے اگر صوبے ڈیفینیشن بدل شوے دے چی اگر کے مرجر شوے دے فاٹا 27,000 سکوئر کلومیٹر رمزکا او 50,00,000 نفس چی کم دی نفوس چی کم دی اولس اگر پکے شامل شوی دی نو اگر مونگ تن نمیلاوی گی لگے والی دا لاک دے دا دومره پورې نشي انلاک کېده چې سمرات پورې دوباره چې کم دی کنه دا این ایف سی کانسټیټیوټ شوی نه یو په دې باندې کنسنسس بیل شوی نه
او که تاسو دې ته حساب وکړئ 2018 کې مرجر شوی دی د فاټا والا نو 2018 نه والا ته 2025 پورې زمونږ 1800 ارب جوړیږي چې کم این ایف سی فارمولې مطابق به مونږ ته میراویدلې چې کم مونږ ته نه دی ملاو شوی نو که دا بیم نشي ملاو نو بد نقصان به زیاتیږي او مطلب دا پیسې به نه میراویږي مونږ ته.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسان شي.
اردن کو رازو یو بل موضوع تھا د دسمبر په لومړی نیټه د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي نثار عباس په دې صوبه کې د درې ایم پی او ماده ختمولو او دغه اختیاراتو د ضلع ډیپټی کمشنر د اخیستلو غوښتنه وکړه. قانون پوهان وایي چې د درې ایم پی او ناسم استعمال کیږي د دوی په خبره ځکه چې د قانون دا ماده اکثره د سیاستوالو او مدني فعالانو خلاف کارول کیږي. بلخوا حکومت وایي چې دا قانون د هغو خلکو خلاف استعمالوي چې ریاست او امنیت ته تاوان رسوي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
دریم ایم پی او قانون څه دی؟ په دغه اړه سوات کې د جیو ټی یو خبریال ډاکټر محبوب علي چې د قانون ډیکري هم کړی وایي چې دا قانون هغه وخت جوړ شو کله چې د سیمه کې د انګریزانو حکومت وو او وروسته د پاکستان او هند حکومتونو هم جاری وساتو. دی وایي
د دې تحت انتظامیه ته عام طور باندې ځلې انتظامیه ته د اختیار کړی شوی دی چې که فرض کاغي غني چې را په یو وطن کې یو سیاسي کس ته یو شخصي کس ته انډیویجوال دی د یو تنظیم دی او هغه دا غني چې د دینا د لائن اډر صورتحال هغه جوړول شي نو هغه د دغه 3 ایم پی او تحت چې کم دی دغه سړی گرفتارول شي او دا د یوې میاشتې پورې پابند سلاسل کول شي یا جلد لګل شي. نو یقینا دا خو چې چا د قانون جوړ کړی یقینا هغه په خنیس باندې جوړ کړی خو د دې ډیر نیگیټیو استعمال روان دی خاص طور باندې چې کله د کم سیاسي ګوند حکومت نو هغه د خپل مخالفینو خلاف د استعمالي د ټریډ یونین خلاف استعمالي د صحافیانو خلاف استعمالي.
د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیه مشر عبدالرحیم چې سیاسي حالې ځلې هم کوي او صوبایي اسمبلی لپاره ټاکنو کې برخه هم اغستوا وایي چې 15 واره د دغه قانون تر سولې لاندې په مقدمه درج شوی او جیل ته هم تللی. دی وایي چې داسې مقدمه د عدالت اختیار کې راوستل پکار دي.
جمهوری تقاضي هم ده دي آئینی تقاضی هم دادی شرعی تقاضی اخلاقی تقاضی دا چې دا اختیارات د ډیپټی کمشنر نو واغسته شه دا واپس چې کوم دی جوړی شه دا اختیار ورکړی شي او ته پوره تحقیق نه پس چې کوم دی هغه دفات هغه شامل ځکه چې پدې کې خو بیا د مخ ته د تلو د اپیل کولو حق هم نشته. ډیپټی کمشنر چې کله غواړي یو مشت لپاره به ته دی خنجل ته ودی کیږي پورته بولیږي بیا که دا اړه غوښته ته جوکاو شو ټیک ټاک نو کوم یو مشت بای بای نور پکې ایجاد کیږي. زما ذاتی طور دا رائے دا چې تین ایم پو سولم پو دا بالکل قطعا د دې اختیارات د ډیپټی کمشنرانو سره نه دي پکار.
د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف قومي اسمبلی غړی سهیل سلطان چې وکیل هم دی وایي چې دا قانون تر سوري لاندې په تیر وختونو کې د تحریک انصاف ګڼ شمېر غړو په ضد هم مقدمه درج شوې او دوی هم وایي چې دې قانون کې دې بدلون راوستل شي. دې لپاره باقاعده د خیبر پښتونخوا په کابینه کې مشورې روانې دي.
اسمبلی کې قومي اسمبلی کې زمونږ ممبر صاحب صاحبزاده صفت الله او مونږ په دې باندې کار کړو هلته مونږ یو د دې ختمولو لپاره او د بهتر کول لپاره تجهیز ورکړي دي نو اغم صوبائی حکومت تتل دے داغینی پی تجاویز بوختی دی او صوبہ چی دا اغم پا دی حق لدا خبر کئی چی دا دی قانون کی دی ریفارمز چی دی دا دا وقت ضرورت دے
پا صوبائی اسمبلی کی دا دریم ایم پی او ختمول قراردار وړاندې کوونکی د صوبائی اسمبلی غړي نثار باز په لیک کې دا غوښتنه هم کړې چې تر دې دمه په کومو سیاسي خلقو د دریم ایم پی او تر سولې لاندې مقدمه درج شوې هغه دې په پوری توګه واپس واغستې شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خوا ته د اپډیټ برخې ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اردوونکو، پرون په لنډې کوتل کې د خیبر د سوداګرو، ترانسپورټرانو او سیاسي شخصیتونو په یو غونډه کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې له افغانستان سره دی د تورخم په ګډون ټول لارې پرانیزي. دوی وایي د پاکستان حکومت د تجارت د سیاسي اهدافو نه دوی وایي د پاکستان حکومت د تجارت د سیاسي اهدافو نه قرباني کوي، ځکه چې له دې خلکو ته ډېر زیات مالی تاوانونه رسیږي. پاکستان د اکتوبر له میاشتې راهیسې له افغانستان سره لارې تړلې دي. د اکتوبر پیل کې پاکستان او طالب ځواکونو جګړه کړې وه. تفصیل پر اچینوي راکوي.
د خیبر ضلع په لنډ کوتل کې د تورخم سوداګرو ترانسپورټرانو یوې غونډې ته د وینا په وخت سیاسي فعال او سوداګر شیرین پردی ویل چې په کار نه ده چې د پاکستان ریاستی ادارې د خپلو پالیسیو هدف ته رسیدو لپاره افغانستان سره زموږ کاروباري لارې وتړي.
تاسو څه فکر کوئ چې دلته څه چل شوی؟ نه خو ډاس ته، نه خو جنگ ته، خو ګوډه تیریږي، خپل کسټم ته خلا، خپل ریونیو ته خلا. تو تا چه تکلیف ہے؟ دا از پالیسی دا استعمالی چه دا افغانستان مجبور کی خبر ہوتا یا خپل چه کم مفادات تیری چه آگه تا دوی خپل هدف تا زون مرسای امو و تو پا کسا کی نی امو و تو پا غم کی نی. نو مون دا خبره کهو چه مون کاروبار کاغا ترانسپورتر دا، کاغا امپورتر دا، کاغا اکسپورتر دا، کاغا کلیرنگ ایجنس دا، کاغا مزدور دا، دا خپل پالیسی پر ما استعمالی.
پا تورخم که دا کاستم کلیرنگ ایجنتانو اتحادیه و مشر کاری نظیم گل ویل چه پا کار دی نور دواړو هیوادونو واکمن سره یو وار بیا مذاکراتو تکینی او دا کشاله دی هوار کړی.
چنور مزایرا وای کتا حکومت خبرې د میز دلاند کینې سره میز دلار یا حل کړی ک بیا غسی مونشي دواړه طرف ته کومونه دی پښتانه دا راشي او دی یو جرګه وکا یو لار دوله وباسي په کروڑا او روپۍ تاوان د افغانستان حکومت هم روان دی، د پاکستان هم روان دی، د ترانسپورت هم روان دی، د مزدور هم روان دی. دا بیچاره ګان ډری اوران چې دی پراته دی کینو شا چې د زناور نظر ورته شي. نو دا ډیر افسوس خبره ده چې تاسو وګورئ په دې تختابیک نه شوري شي تر تورخم پورې ډریوران په ډېر بد حال کې دي. بیماری دا کرونا ډینګ ایدا شي نه بیماری دا وتلی په دغه باندې امبولانس مقرر کړی، ډاکټرانو سټاف مقرر کړی چې یو شکر په وای کوم هسپتال چې هسپتال لري راوړي.
د پاکستان وفاقي حکومت او ریاستي ادارو د خیبر ضلع د سیاسي فعالانو او سوداګرو لخوا پر دوی لګول شو تورونو ته څه ځواب نه دی ویلی، خو په تیرو ورځو کې په بیا بیا ویلي چې دا تجارتي لار د امنیت په خاطر بندې کړي. پاکستان د افغان طالبانو په حکومت تور پورې کوي چې هلته په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی او یو شمیر نور وسلوالو ډلو ته پټنځایونه ورکړي او هلته نه په پاکستان کې بریدونه پلانوي. خو بیا د طالبانو حکومت په بیا بیا دا تورونه رد کړي او دوی ویلي چې پاکستانی طالبان په پاکستان کې دننه موجود دي او د دوی خاوره د چا پر ضد نه کاروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار د نومبر 9 نیټې د بیان نه پس تمه کېده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به تجارتي لارې خلاص شي، خو لا هم په دې خبره څه پرمختګ ونه شو. اسحاق ډار ویلي وو چې د ملګرو ملتونو په خواست به زر د بنیادي بشري مرستو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ تړل شوې لارې خلاصې کړي، خو دغه لارې لا هم تړلې پرتې دي او دواړخیز تجارت پرې لا نه دی شروع شوی. سږ کال 2015 د اکتوبر په 11 نیټه د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په یو شمېر سرحدي پولو باندې د نښتو نه پس ټولې لارې د تجارت او عامو خلکو د تګ راتګ پر مخ تړلې پرتې دي. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ په قطر دوها او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات وشول، خو د لارو په خلاصولو سره متفق نشول او د نومبر په 10 نیټه اخیری وار دا مذاکرات بې نتیجې ختم شول. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو سروې او ځوانانو غږ خپرونې یو وار بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خپرو. سروې د سه شنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 بجو اورېدلی او کتلی شئ. د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه، د کرخې پر غاړه، د مشال په نوم او نورې ادبي، کلتوري او ټولنیز خبرونې او خبري غړي هم درته لرو. د اوس لپاره زموږ خبرونې د موبایل اپ لاري اوریدل شي.
مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو، اوس راځو ته چې په پېښور پر سلب کې د نرخزیانو د تنظیم منزل فاونډیشن غړو نن په یو خبري کانفرنس کې د دوی د اوسېدلو په ځینو د پولیسو د نگرانۍ د نرمولو غوښتنه کړې ده. د منزل فاونډیشن مشر ارزو خان د خبري کانفرنس وروسته له مشال سره په مرکه کې ویل چې د هغې د تنظیم په شمول د نرخزیانو د دریو تنظیمونو په نگرانۍ کې په پېښور کې د نرخزیانو په بیلابیلو پلازو د پولیسو په لټون عملیاتو کې په غیر قانوني کارونو کې ککړ د نرخزیانو سوګنځایونه ختم کړل شوي دي او اوس په کار ده چې د دوی په بیلابیلو ځایونو د پولیسو نگرانۍ نرم کړی شي، ځکه د دوی په خبره د پولیسو د ناکو په وجه د موسیقۍ او نڅا د پروګرامونو د ترتیب کول لپاره راتلونکي خلک اهم د پولیسو لخوا تنګول کیږي او په دې وجه د دوی کار او روزګار متاثر شوی. د ارزو خان سره په دغه اړه زموږ خبریال غلام بوس مرکه کړې راځي چې په ګډه دوک شو.
مسله دا ده چې زمونږ خواجه سره د کوم سر چپریشن وشو، د هغې کې زمونږ ډېر صفائی سترائی راغله د پلازو، بیا د هغې نه دوباره سر چپریشن وشو، بیا په هغې کې سم برآمد نه شو، بیا دریم ځل باندې یو سیب چې کوم دی ناکابندي ولګوله، اوس هغې باندې پروګرامات خلک چې راځي هغوی له پروګرام ورکوي هغه نیسي او بلا وجه تنګوي. نو موږ وایو چې زمونږ روزي روټي کولاو چې پروګرام والے خلک نه تنګوي، بس دا مطالبه ده.
او هغه اولنی سر چپریشن چې کوم نو هغه ستاسو سره په کوارډینیشن شوی او کنه ستاسو نه
زری نگرانی کې شو زموږ سره د رهنمانو رمو او چې کوم دینو هغه کې خارته برمت کړی وو، غلط خواجه سره هغه ته ختم کو، ډرګ زم ته ختم کو، اوس په کیسې نشته د بهر ذکر سر اپریشن شو هیڅ هم پکې نه ویا.
ها نو اوس تاسو سی سی پی او سره په باور درکړې تاسو میټینګونه بار بار کوي، نو اوس تاسو لکه په څه باندې اعتراض دی بیا څه چل شوی؟
سی سی پی او مو سره میټینګ نه دی کړی، مو غواړم چې مو سره میټینګ وکړي او اعتراض صرف زمو په دی باندې دي چې زمو سره دی نه انصافي نه کوي، انصاف ته وکړل شي.
کرا تا اخرینه کې وایي چې په پیښور کې څومره خواجه سره دی، داسې بیا په ټوله صوبه کې څومره دي؟
په پیښور کې 12,000-13,000 پوری دي او په پوره خیبر پختونخوا کې د 50,000 نه وله 70,000 پوری دي.
دا 2,000 چې کم تاسو وایي دا چې هغه کم اپریشن او دغه تاسو په نگرانۍ کې یا اندرا جوش کو، دا پاغي کې داش میره را کده پخوانی ده،
دا اندراج نه دی شوی چې کله اندراج شي بیا به در سره راځي مخ.
دا په پیښور کې د نرخزیانو د یو تنظیم مشر ارزو خان زمګ خبریال غلام بوس سره خبرې کړې وې. دوی نن خبري غونډه کړې دغه نرخزیانو دی چې پولیس ته د دوی نگرانی نرم کړی. او سم رازو وخت شوه دی شپګنی بجه او رازو د مهمو خبرونو لنډیز. د کراچی تر غریزه دی عدالت د بلوچستان د یووالی کمیټه مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ د بغاوت او عامه فساد په یو قضیه کې بری کړی. د مهرنګ بلوچ وکیل وقار بلوچ مشالې ډوټول چې د کراچی تر غریزه د عدالت جج ایاز مصطفی جوکیو نن دغه پریکړه اعلان کړه. سره لدی چې د کراچی په قضیه کې مهرنګ ته بریت ورکړل شوی خو نوموړی لا هم نشي خوشی کېدی ځکه چې د هغې خلاف نورې مقدمې هم جوړې شوې دي. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار وايي په جنوبي اسیا کې ثبات له ګواښونو سره مخ دی او د ده په خبره سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا ده. اسحاق ډار د دسمبر په دریمه په اسلام آباد کې بې دستوري ته په خپله وینا کې ویل نوې ټکنالوژي نړیواله ترجدي هایبرډ جنګونه او د غلطو معلوماتو خپرولو کمپاینونه د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کوي. د خبر او سوداګر ترانسپورټران او سیاسي شخصیتونه د پاکستان پر حکومت غږ کوي چې د تورخم په ګډون د افغانستان سره ټولې تجارتي لارې پرانیزي. دوی پرون په لنډې کوتل کې په همدې اړه یوه غونډه درلوده چې پکې زیات شمېر خلکو ګډون کړی وو. روان کال په اکتوبر کې د پاکستان او افغانستان کې طالبان د حکومتي سرتیرو ترمنځ تر نښتو وروسته د همهغې میاشتې له 12 نیټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې د تجارت پر مخ تړل شوې. او په ډېر اسمن خان کې د پولیسو د غزمې په موټر په بمی چاودنه کې د پولیسو د سرتیري وژل شوی. د ډېر اسمن خان د پولیسو چارواکو تر نن خو درو په شت مشاله ډوتول چې دا پېښ کړن سهار د 10 بجو په شاوخوا کې په پنیاله سیمه کې شوی. تر اوسه چا د بریزیماري نه ده قبوله کړې. اوسونکو په دې نیمه کې یو شمېر موضوعات لرو خو د سر موضوع ده چې هر کال د دسمبر دریمه په نړۍ کې د مزدورانو د ورځې په توګه منزل کیږي. د دې ورځې د منزلو مخه دا ده چې د مزدورانو حوصله لوړ کړل شي. د چارسدې په رځړو کې د بیګم نسیم علي خان د ټولنیزو خیر ښېګړو په مرکز کې تر 500 پورې نابینا هلکان او جنکۍ د هنرونو زده کړې کوي. د مشال ډیو خبرجاله شنواز تر زه پرې راپور لري چې په موسیقۍ پیلېږي.
مانوم نور رحمان دے او زو دی اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کی ایز اے ٹیچر کار کوم. بیسیکلی زما تعلق هم دیس چار سدی سره دی دی رزړو کی سینٹر سره خوا کی اوسه گم جی. زمون چکم بنیادی د ماشومان ضرورت تی اگے توئی بریل کم چې دا بصارت نه محروم ماشومان دی اغه تمون دا تعلیم په بریل کې ورکو. کم چې د غوتو په ذریعہ باندې پڑھاوی
F O R O T H E D I N N E L G.
دین علاوه جی مونږ دوی ته سکلز هم خایو پای کې کمپیوټر هم شامل دی. او دا کمپیوٹر نه علاوه اوکیشنل کم چې دا پرسنو دا بیڈ شیٹس وغیرہ جوړی. دین علاوه دوی ته مونږ هغه پخوانی کم سکلز دا اوکیشنل کم چې کرسی به بنلې او دا هغه تار نه بایو پرس جوړې دا هغه څنګه هم ورته خایو. نو دا خو زمونږ یو کار دی. بل زمونږ ماشومان چې تاسو ته ویم چې زمونږ د ماشومان د دې هر څه سره سره د میوزیک هم ډیر شوق لرو او یې دا غوی په زړه کې دام یو ارمان چې دا میوزیک مونږ زده کو او بیا مونږ دا میوزیک وګورو. او مونږ هم چې کله فارغ ټیم زمونږ د پیریډونو نه مونږ ته کلاسز نه ملاويږي نو راځو د خپل شوق سره بجاو او هغه میوزیک وسره مونږ هم زده کو. میوزیک زده کول واقعي چې دا یو ټیکنیکل سیس دی. دا ګران دی خو مونږ تاسو ته چې څنګه ما ذکر وکړو چې مونږ کمپیوټر هم د ماشومان ته ښایو نو هغه کمپیوټر مونږ په خپله هم زده کړی دی. پای کې کیبورډ مونږ ته د جاز سافټویر په مدد باندې کوم چې کمپیوټر ته انسټالېږي هغې په مدد سره مونږ ته هغه کیبورډ ښودلی شوی دی. نو په هغه کیبورډ دوی هم مونږ ته هغه سور باندې ګوتې کیږي او هغه بټنې مونږ ته وشماري چې دا سور د دې ځای نه دې ځای پورې نو هغه مونږ په خپل ذهن کې واچو او بیا هغه بټنو باندې ګوتې تر هغې خپل حده پورې بوزو راولو.
مشال ریډیو ته غوږ استیم دغه موضوع کې پاتې کیږو او دونکو د پاکستان په شمول د نړۍ په کچه د دسمبر دریمه د جشماني مزدوري د ورځې په توګه منزل کیږي. سږ کال د دې ورځې سرخط د ټولنیزې پرمختیا لپاره په مزدوري مشتمل ټولنې لا وده ورکول ټاکل شوی دی چې هدف یې ټولنه کې د خصوصي خلکو حقونو په توګه اوبخی چې مقصد یې ټولنه کې د خصوصي خلکو حقونه نه یوازې په ګوته کول دي بلکې هغه با اختیار جوړول او ورته د تعلیم صحت او د ټولنیز ژوند کې د برابرۍ موقع ورکول لپاره عملی ګامونه پورته کول دي. دا چې د جسمانی مزدوري ښکار خلک او بیا په ځانګړې توګه زنانه لکه مستند سره جون کوي او د خزي د ټولنې لخوا د کوم کړهونو تیریږي. تفصیل د اسما ګل په دې راپور کې
دا یو سوچ راځي چې ولې د نورو خلکو په شانت نه یم یا چې ته خلکو نه تیریږي او خلک در باندې هغه خبرې کوي چې عجیزا. نو دا خبرې انسان ته ډېر زیات تکلیف ورکوي.
دا غږ د پیښور اوسیدونکي 28 کلنې فریال دی چې په پیدایشي توګه له دواړو لاسو محرومه ده. نوموړي مشال ریډیو ته ویلي چې له وړوکوالي راهسې په ټولنیز کچ کمتر ګڼل کیږي. هغه وایي چې د خلکو لخوا په زیاتره موقعو د کمترۍ د احساس سره مخ شوې ده او هم له دغې وجبه د خلکو نه وېرېده چې چېرته په جسماني نیمګړتیا پورې خندا ونه کړي. فریال زیاتوي چې له وخت تېرېدو سره ټولنې ته په دې ثابتولو کې تر ډېره حده بریالی شوي چې جسماني کمزوري خپل طاقت هم جوړېدی شي.
ما به وی چې لکه زه د خلکو مخامخ را نه شم، ما د خلکو پشا تیریږم. انسان ته خپل ځان ډسکریمینیټیډ د خلکو نه جدا جدا محسوس کیږي. څه خلک دا خبرې ایز اے چیلنج واخلي چې نه زه به د دې مقابله کوم او صحیح په زړه واخلي. چې څوک یې په زړه واخلي نو هغه بیا معاشرې مقابله کولو هغه هغه که صلاحیت وي نو هغه وروسته پاتې شي. اندازه انسان ته هغه ټایم کې چې زما چې کومه جسمانی کمزوري ده هغه به زه مقابله کوم.
بل اړخ ته د وړوکوالي راهسې د فالج لوجی د مازور اخکار شوی د اولسی خیګړو لپاره کارکونکو سیرا شمس بیا مشال ریډیو تخپلو خبرو کې ویل چې د مازور اخکار خزی کایو خپل خپل جسمانی نیمګړتیا لوجی د کلمو سره مخ وی نو بل اړخته د ټولنیز رویو لوجی هم د کمتر احساس سره ژوند کوي.
مخکې به خلکو دا ګڼل چې رضا د مور پلار د ګناهونو سزا ده، اوس هم وایي کنه وایي د الله طرف نه امتحان دی. اوس نو ځینې ځای کې رویه داسې ده چې بالکل پولایټ ده، لکه خلک یې خیال ساتي، د دعا باعث یې ګڼي چې دا د دعا دپاره یو ذریعه ده یا زمونږ دپاره رحمت دی یا څه. بل طرف ته وګورې نو چې چېرته ودونو خادو کې ناسي نو بیا خلک وایي الا داستا بچې ولې داسې دی، دې باندې څه چل شوی دی، دا خو مازور دی او دا تاسو څنګه ساتئ. دوه رویې دي، یو بیخي ښه نه ده یو بیخي ښه ده. ہاں دا ده چې جاب اپرچونیټیز ورته نشته، قدیم نو ډېر کم کوز جاب اپرچونیټیز دي. بل باندې فیملی ممبرز باندې ډیپینډنٹ دي زیاتره.
سلمہ جہانگیر پیښور کې د جنکو های سکول کې استاد ده. مشال ریډیو ته ویل چې د هیواد ټول مازور خلک حکومتي سرپرستۍ ته اړتیا لري. هغه وایي دا خلک په هغه صورت کې د ښه ژوند تیرولو جوګه کیدی شي چې تعلیم وکړي، د روزګار موقع ورکړل شي او ټولنه ورسره مثبت رویه وساتي. هغه وایي ټولنه باید د مازور خلکو په ستونزو ځان خبر کړي او د حل لارې لټولو هڅې وکړي.
موږ وګورو زمونږ په سوسایټي کې هغوی لپاره څه خاص انتظامات هم نه دي کړي شوي، که بلډینګز دي که ګورنمنت سکولز دي نو هلته هغوی لپاره ریمپس نشته، داسې هاسپیټلز کې هم نشته. که موږ وګورو پبلک پلیسز چې څومره هم جوړ شوي دي هغوی لپاره هغې کې څه داسې فیسیلیټي نشته داسې خلکو لپاره. او زه به دا ووایم چې داسې خلکو لپاره څه خاص کوټه نه وي نو چې کوم خلک تعلیم حاصلوي او هغوی ته داسې څه موقع نه ترلاسه کیږي نو هغوی بیا ډسکریج شي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې د مازور انسانانو شمیره شاوخوا 3 کروڑ ده. په دغه کسانو کې د سترګو، غوږونو، ژبې، لاسونو او خپو مازوري شامل ده. خو پوښتنه دا ده چې ځینې ماشومان ولې مازوره پیدا کیږي. د دغې پوښتنې په ځواب کې د پېښور خیبر میډیکل پوهنتون کې ډاکټر ایمان سمیه مشال ریډیو ته وویل که د ماشوم د زیږون وړاندې د مور سم خیال ونه ساتل شي نو بیا وروسته د مازور ماشوم پیدا کېدو امکان زیات وي. نوموړی وایي همدارنګه په خپلو خپلوانو کې ودونه کول، شفقي پېښې، تلیسیمیا او ذهني ناروغي هم د ماشومانو د مازوره پیدا کېدو سبب ګرځي.
دې مختلف وجوهات کې دي چې خاندان کې یا مور پلار طرفه نه دا وراثت چې زمونږ په باډي کې کم جینز وي دا هغه کې اول نه کوډډ وي نو یو نه ماشوم کې هغه انسر چې موجود وي هغه په کراویش نه ماشوم مازوره پیدا شي. دې نه علاوه کم مور په پرېګننسي دوران باندې هغه د خوراک سي نه وي هغه ته سټرس وي هغه دغه طبيعت خراب وي نو دغه د وجه باندې هم د ماشوم چې کم پیدا کیږي هغه ته سم مازوري کېدلې شي. ډېرې داسې دوايانې او ګولې وي چې خزي چې په خېټه باندې هغه چې کله هغه ګولې یا هغه دوايان اسکل شروع کینو هغه هغه ماشوم د پاره نقصان دی وي او که هغه مور ته دا پته نه وي نو هغه ځنه یو نیم ګولې او دوايي چې هغه ماشوم چې دی د هغه هغه کې پیدایشي مازوري چې دی هغه چانسز جوړولې شي. یو بل دام کې دلی شي چې پیدایش دوران کې ډیلیوریز دوران کې هم هغه خوده مکا مس هندل شي صحیح ډیلیور نشي نو هغه دوران هم دغه نرس راکګلی شي هغه د وجه هم هغه ته مازوري کېدلی شي. نو دا ډیر فیکٹرز وي.
روختیا د نړیوال ادارې د معلوماتو لمخې د نارینه پرتلا د خزو مازورانو شمیره زیاته ده. دغه اداره وای دا یو نړیواله ستونزه ده. دوی دا هم وای که مازور خزی کار هم پیدا کړي خو بیا هم د مازور نارینه پرتلا ورته کمه تنخوا یا اجر ورکول کیږي. آسمګل مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
اوردونکو پرون د بلوچستان په اپشن کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند بنسټګر خان عبدالصمد خان څخه 250 تلین د یوې غونډې په ترڅ کې ومنځل شو. غونډې ته د محمود خان څخه په ګډون د ګوند ګڼو مشرانو ویناوې وکړې. دوی د پښتنو د حقونو د لاسته راوړلو لپاره د صمد خان څخه د هڅو یادونه وکړه. نوموړی چې په 1908 کال کې پیدا شوی و په 1903 اویایم کال کې ووجل شو. سمت شبنم پر راپور لري.
د ډسمبر پر 2 په کوټه کې پښتونخوا ملي او مګوند د خپل ګوند د بنسټګر خان عبدالصمد خان څخه د 250 تلین په لړ کې واولسي غونډه وکړه. په دې غونډه کې د یاد ګوند په ګډون د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ په نوم د حکومت مخالفه شپږګوندیز اتحاد مشرانو خپلې ویناوې وکړې. د پښتونخوا ملي او مګوند او د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان څخه د خپل وینا مهال وویل چې په پاکستان کې باید د ټولو قانونو برابري وي او د هغوی پر خپل وسایلو اختیار وي.
پښتونخوا دا فیصله کړې ده چې د پښتونخوا پر خاوره به د دا پښتون ولس بچي دا خاوره به د دې ولس په لاس کې د دې ولس فیصله به دا ملس کوي. پاکستان که څوک چلول غواړي چلولو لارې دا ده. بلوڅ دی، پښتون دی، سندای دی، سرایکل دی، دا موږ چلوو په خوشحالۍ چلوو. خدای پاک زما په مځکه کې، د بلوڅ په مځکه کې، د سندي په مځکه کې هر څه پیدا کړی دي. دلته علما ناست دي، دا قوم موسی دا قانون هم دا وایي، د انسانیت قانون هم دا وایي، قرآن کریم هم دا وایي چې پر دې باندې اول حق دا کام دی.
د پښتونخوا ملي او مګوند صوبایي مشر کارخان ودان د خان عبدالصمد خان څخه د ژوند او دغه د کامی مبارزه په اړه مشالېډو ته وویل
خان شي چې کملار غوړه کړې و د جمهوریت لپاره، د ټول انسانانو لپاره، د خپل قوم لپاره، د یو پلاي ریاست هغه نن ټول خلک منلې ده. ان شاء الله تعالی دا دو تین دوسم تلین به د خان شي د هغه زموږ د کام د ازادۍ زیری.
د خان عبدالصمد خان څخه د 250 تلین په لړ کې پښتونخوا نېشنل او میګوند په پښین کې ولسی غونډه وکړه چې ګڼ ویناوالو د نمور پر ژوند او کامی مبارزه باندې ویناوې وکړې. خان عبدالصمد خان څخه چې لمړینې ورسته په خان شهید شهرت مندلې په 1908 میلادي کال کې د جولای پر 1 د ګلستان په انتلا کاریز کې زیږیدلې خپل ژوند د پښتون قام د یوالي او خپلواکۍ په مبارزه کې تیر کړی. د خپل ژبې ادب او صحافت په ډګر کې هم کار کړی. نوموړي د خپل سیاست پیل په 14 کلنۍ کې کړی چې د ژوند درې لسیزې د انګریز او بیا د پاکستان په بند کې تیر کړي. د 1923 میلادي کال د دسمبر پر 2 نیټه په کوټه کې د ناڅرګند کسان لخوا د غوکور ته بومونه ور وغورځول سول چې نوموړي د تلپاره له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
مشال ریډیو ته غوږستی زو د خبر پختونخوا ټانګ ضلع ته. هلته کې خلک وایي چې د سیمې د امنیت په اړه ډېر اندېښمن دي. دوی وایي دغلته کې وسلوال فعالیتونه زیات شوي دي، هدفي بریدونه هغه هم زیات شوي دي، وسلوال خلکو په زوره قلنګونه اخلي. درازه د دوی حکومت غوښتي دي چې دغلته کې د امنیت راوستلو لپاره ګامونه پورته کړي. بلخوا د پاکستان پوځ او حکومت په وار وار ویلي دي چې په سیمه کې د وسلوالو له منځه وړلو لپاره بې توپیره عملیات کوي. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د ټانګ ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي او چارواکي یې د امن حالات شکاولې د پوره څه ګامونه نه پورته کوي چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د ټانګ ضلع امن جرګې یو مشر نصیر احمد دویایی د ټانګ امن جرګې یو بل غړی ندیم عوام دوست په ضلع کښې د بد امنۍ حالات په وجه د خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي.
د ټانګ ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات شکاولې د پوره پوځ او پولیس د وسلوالو په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي. خو د ټانګ ضلع مشرونو مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې که د انتظامیه چارواکیو یې په ضلع کښې د امن حالات شکاولې د پوره زر اقدامات ونه کړل، بیا و یې د سیمې اوسېدونکي په احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
اوردونکو د دسمبر په 3 په لوګر کې له پاکستان او ایران څخه راستنه شو کورنۍ سره 1500 افغانۍ د میشت په چوکاټ کې د سره زلیب د نړیوال کمیټې لخوا نقدي مرسته وشوه. راستنه شو کډوالو د جمی په نږدې شپو ورځو کې له دې مرستې خوښي څرګنده کړه، خو ویویل په دې نغدو پیسو د هغوی اوږدمهاله اړتیاوې نه پوره کیږي. دوی له نړیوالو بنسټونو او اړوندو ادارو وغوښتل چې دوی ته دایمي کارونه او بوختیاوې پیدا کړي. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د ژمی د سړو شپو ورځو پرانګ دی کېدو د افغاني سرې میاشتې ټولنې په چوکاټ کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې لخوا د لوګر په مرکز پلی عالم کې دې ولایته په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران څخه بیرته راستنه شویو 1300 کورنیو سره نغدي مرسته وشوه. مسؤلین وایي چې د نویو راستنه شویو کډوالو سروېګانې روانې دي او په راتلونکو بهیرونو کې به پاتو کورنیو سره هم مرستې وشي. د لوګر د سری میاشتې ټولنې رئیس مولوي میر هاشم مشال راډیو ته وویل
اجباري له همسایه ملکونه راوتلي دي، ایران او پاکستان نه. هغه مهاجرین مونږ سفتینام کړی دي، هغه مهاجرینو لپاره نن توضیح لرو. نقد پل نو په یوه کې تقریبا نس نیم میلیونه پیسې نن توضیح لرو، چې په یوه کې هر فامیل ته 15,000 روپۍ افغانۍ توضیح مونږ لرو.
لوګر ته راستنې شوي کډوال وایي په دې نقدي مرستو د دوی لنډمهال اړتیاوې پوره کیږي، خو په دایمي ډول د دوی د اقتصادي ځان بسیاینې لپاره کوم ځای نه نیسي او بیا لاستش پاتې کیږي. دوی له نړیوالو بنسټونو او اړوندو ادارو د کارموندنې او دایمي بوختیاو غوښتنه کوي. یو تن راستنې شوي کډوال بشیر احمد دارمانی وویل
دا کېدای سي د شلو شپو یا د لسو ورځو یا د یوې میاشتې مصارف په تکمیل کې نو زموږ غوښتنه دا ده. موږ مخکې هم دا خبره تاسو ته یادونه وکړله چې د افغانانو د راستنېدونکو کډوالو دپاره بنیادي یو کار باید ورته وښوول سي چې موږ خپل په محنت په خپل زحمت په خپل زیار باندې خپل ژوند سرته ورسوو.
بیرته راستنه شوي زیاتوي سره له دې چې د دوی د کورنیو اړتیاوې ډېرې دي او د پوره کولو واسې ورسره نشته، خو د ژمي له سختۍ مخکې دا مرسته هم دوی ته پوره ځای نیسي. یو بل تن راستنه شوي نعمت الله وویل
یقیناً هر څه ګران دي، له دې نه خو حقیقي نه، خو بیا هم د ژوند یو څه برخه به پرې ستونزمن ده. د اړینو موږ خلکو د مهاجرینو لکه د ژمي په رارسېدو سره یخې جامې او لرګي او داسې نور سامان بخاری وغیرہ هر افغان خصوصا په خپل سره د ټولو افغانانو هر یو دا مشکلات لري او ضرورت لري، نو یو څه ان شاء الله په دې امید ته چې څه ناڅه دا پیوسی.
هیواد ته په راستنه شوي کې معیوبین هم پکې دي چې هغوی هم د خپلو کورنیو د اقتصادي اړتیاو د پوره کولو مسؤلیت لري او د معیوبیت له امله یې د ټولنې د روغو کسانو په پرتله ستونزې ډېرې بلل کېږي. د هغو له ډلې نعمت خان وویل
هېڅ هم نه لرل، په یو دوو کوټو کې پروت یې چې شونه ولري، ډېر په تکلیف کې نه. دې مرستې له موږ ډېر زیات خوشحاله یو او چې نورې مرستې موږ سره سرپنا مرستې مو چې نو دا به ډېره خوشحالي جایي. ولله ضرورتونه خوارچې ته ډېر خو زیات ضرورتونه خوراکي توګه ته اوس زمو اول زمو روانې را روان ده. د بخارۍ دا سیسټم یو شش نه لرو، نو دې ته ډېر زیات ضرورت ورسره لرو.
د کډوالو په برخه کې د ځینو ملي او نړیوالو بنسټونو د معلوماتو له مخې په روان زیږدیز کال کې 2.4 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان څخه بیرته هیواد ته راستنه شوي دي. سرپنا، خوراکي توکي، روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی، پاکې اوبه او د ژوند د لومړنیو اړتیاو برابرول، اوږدمهاله اقتصادي مرسته، د کار د مهارتونو ترلاسه کول، ټولنیز ادغام او رواني ملاتړ د پاکستان او ایران څخه د جبري راستنه شوي افغانانو له مهمو اړتیاوو ګڼل کیږي.
د مشال ریډیو سروې او ځوانانو غږ خپرونې یو واری بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خپرو.
سروې د سه شنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 بجو اورېدلی او کتلی شئ.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخي پر غاړه
د مشال پنوم او نورې ادبي، کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو. د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدل شي.
اوردونکو د دسمبر په لومړۍ نیټه د ایچ آی وی ایډز ناروغي د مخنیوي نړیواله ورځ وه. د ایډز نړیواله ورځ په مناسبت انټیګریټډ ایچ آی وی هپټایټس اینڈ تلیسیمیا کنټرول پروګرام او د خبر پختونخوا صحت څانګې د یونیسف په مرسته پیښور پریس کلب کې د پوهاوي لپاره غونډه را جوړه کړې وه. په دغه موقع خبر پختونخوا لپاره د ایډز مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر طارق حیات مشال ریډیو ته وویل د تیرو وو کلونو راهیسې د ایډز شاوخوا 9300 رنځوران رجسټر دي، ولې زیاتره رنځوران غیر رجسټر دي او وجه یې دغه ده چې رنزوران سره د ټولنې لخوا نامناسبه چلن کیږي او دغه راز ټولنه له دوی کرکه کوي. نور تفصیل د مشاهدو خبریاله اسما ګل په دې راپور کې راکوي.
پېښور پریس کلب کې د دسمبر په لومړۍ د ایډز ناروغۍ د مخنیوي د هڅو او پوهاوي لپاره را جوړ شوې غونډې پر مهال خیبر پښتونخوا لپاره د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر طارق حیات مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل چې د ټولنې ځینې زیات شمېره خلک په ایډز ناروغۍ اخته وي، خو د ټولنیزو بندیزونو له کبله خپل ناروغي نه څرګندوي. نوموړی وویل چې ایډز یو خطرناک رنځ دی او د علاماتو ښکاره کېدو په صورت کې په متعلقه مرکزونو کې باید پر وخت معاینه وکړل شي.
دا ډېر د افسوس مقام دی چې موږ سره تقریبا 9,500 کیسز رجسټرډ دي او علاج اخلي، او دا باقي چې کم 1,500 یا 1,500 نه زیات کیسز دي دا په دې معاشره کې ګرځي را ګرځي او لکه یو نه بل ته انفیکشن خوري. ضروري امر دا دی چې دې اوس علاج لراشي. د دې علامات دا دي چې تاسو به ټول جسم کې دردونه محسوسوي، تاسو په خولې کې، تاسو په ټول جسم باندې بسرې دانې یا داغونه راشي، تاسو وزن به مسلسل کمیږي لګیږي او ستاسو خېټه به مسلسل خرابوي. دا علامات چې کله راشي تاسو خپل نږدې ترين ډاکټر لور شي، هغه چې کله دا علامات وګوري هغه به تاسو ته وایي چې تاسو ټیسټونه وکړئ، هغه کې به د ایچ آی وی ټیسټوم لازمان تاسو ته وایي.
خیبر پختونخوا لپاره د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر طارق حیات دا هم ویل چې دغه صوبه کې د ایډز ناروغانو مخې ته د نه راتلو لویه وجه د ټولنې منفي رویه ده او دغه رنځورانو ته د نفرت په نظر کتل کیږي، چې له وجې د ایډز رنځوران خپل ناروغي له خلکو پټوي.
دا چې کم لنک کې ده چې دا غیر محفوظ جنسي تعلق سره دی دغه دی، حالانکه داسې نه ده. د اوس مختلف وجوهات دي، موږ سره په سنټرو کې کیسونه رجسټرډ دي چې چاته ان سکرین وینه لګېدلې ده، چاته چې کم دی د نئی د دکان کې کټ لګېدلې ده، چاته بیوټي پارلر کې چې کم دی کټ لګېدلې ده. دا چې یو انفیکټ چې کله انفیکټډ اوزار تاسو له استعمال شي یا یو داسې تیزدار آله چې بل مریض له استعمال شوی او هغه صفا شوی نه وي، پراپر سټرلایز شوی نه وي، تاسو له دوباره استعمال شي او د دې وجه نه جدا خوري.
پر عین وخت حیات آباد میڈیکل کمپلیکس روختون کې د ایډز ناروغۍ معاینه کوونکی ډاکټر شبیر خان مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل چې د خیبر پښتونخوا صحت محکمې لخوا تر سره شوی تازه سروې لمخې دغه صوبه کې په موجوده وخت کې 15,000 کسانو کې د ایډز ناروغۍ تشخیص شوی، ولې دغه رنځوران له څه قسمه د علاج د مرکز سره رجسټر نه دي، ځکه دغه خلک په ټولنه کې د ایډز رنځ د خپرېدو سبب ګرځېدای شي.
پنځ کې اسټابلیش شوی دی، زمونږ علاج چې دین ودام فری دی، ټیسټونه زمونږ فری دی، زمونږ صوبه کې دیار له سنټر دی، ډیویژنل وایز سنټر دی، زمونږ داسې سواد کې شتا، بټخیله کې شتا، مردان کې شتا، پېښور کې په لیډرینګ هسپتال کې شتا، حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې شتا، کوهاټ کې شتا، بنو کې شتا، ډی خان کې شتا، نارت وزیرستان کې شتا او پالچینار کې شتا. دا زمونږ سنټر دی، مستند پوهان ډاکټران او پوی علی بټری والا سایکالوجیست کونسلران دی، سایکولوژیکلی دا ټول زمونږه اویلیبل دی، فری اپ کاست هر یو شی کیږي. دې خلکو ته دا پیغام دی چې تاسو راشي خپل ټیسټونه وکړئ، که بیماری در کی وي علاج به شروع کړئ، روغ جوړ به خپل کار روزګار به کوي، نور معاشره کې به کور والا به بچي، بشومان به بچي.
د ایډز ناروغي د مخنیوي پوهاوی په اړه را جوړ شوی غونډې پر مهال خیبر پښتونخوا کې د ایډز ناروغي د سارنې لپاره کارکونکو جلال خان بیا مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل چې خیبر پښتونخوا کې د تیرو کلونو پرتلا د ایچ ای وی ایډز د ناروغانو شمیره مخ پر زیات دوده، کوم چې د فکرمندۍ وړ ده. نوموړي په اولس غږ وکړ چې دا د خطرناک رنس په مخنیوي کې له حکومت سره مرسته وکړي.
د کال کې موږ سره 2,780 مریضان چې د ایچ آی وی ایډز پر رجسٹر شوي دي. په دې کې په جنوري میاشت کې په 2025 کې موږ سره 1,015 کسان، په فروری کې موږ سره 10 کم سل مریضان دي، مارچ کې موږ سره 15 کم سل مریضان دي. دغه شان کتا سو ګورین د ټولو زیات پیشنټ موږ سره په اپریل کې راغلي دا 143 پیشنټ دا موږ سره رجسٹر شوي دي. دغه شان تاسو ګورئ جنو موږ سره په غون کال کې ګورئ جنو دا تاسو تقریبا 2,780 مریضان موږ سره په دې کال کې رجسٹر شوي دي، او لا یو میاشت پاتې ده. ټارګټ زموږ 1,450 مریضان رجسٹر کولو جی، او موږ تم ایشوز شته، چیلنج شته.
خیبر پښتونخوا کې د ایډز ناروغۍ د مخنیوي ادارې نومبر میاشت کې خپور کړي راپور کې ویلي چې په تیرو 2 کلونو کې په هغه صوبه کې د ایډز ناروغۍ تر 200% لوړه شوې ده. په دغه راپور کې دا هم راغلی دی چې په ایډز وایرس ځپلي شاوخوا 9,800 کسانو خپل ځانونه د صوبې مختلفو مرکزونو کې رجسټر کړي دي. د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي ادارې دا راپور په داسې حال کې خپور کړی چې د روغتیا نړیوال سازمان هر کال د دسمبر لومړۍ د ایچ آی وی او ایډز د مخنیوي هڅو او پوهاوي ته ځانګړې کړې ده. آسمګل مشال ریډیو، پېښور.
سوات دا پاکستان سیلانی سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.